نیمی و همکارانم. ساعت 8:30 البته نیم ساعت بعد برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد، اما حالا در این مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
در ازیاد منن قدرمن آردون که اتبه جشفه ده ست پخ پروانه که ده افغانستان و سیمی پر راپرونه لرو په راپرونه که آوره چه ده کنر بند کنر بندیان وای چې دوی د خپل مالونو لپاره او هغو تولیداتو لپاره چې په محبس کې جوړوي بازار غواړي، او په کابل کې یو شمیر بندیانو خپلوانو مظاهره کړې ده او وایي چې هغه بندیان چې د بند موده پوره شوې ده باید خوشي شي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د کابل ښار په ختیځ کې زوروره چاودنه وشوه. امریکا او متحدانو یې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد تازه عملیات کړي، او جاپان د خپلو دو خبریالانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په ختیځ کې په یو لاره کې چې چاودیدونکي مواد پکې بارول، د تیلو یو ټانک ته نږدې چاودنه وشوه. پولیس وایي چې د چاودنې په نتیجه کې مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې، خو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې په دې چاودنه کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دا چاودنه له درو اونیو وروسته په کابل کې لومړنۍ چاودنه وه. د کابل د امنیت قمانداني له جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر فرید افضلي وویل چې چاودنه د تیلو یو ټانک ته نږدې په یوه لارۍ کې وشوه. افضلي همداراز وویل چې لارۍ غوښتل چې ښار ته ننوځي، خو مخکې تر دې چې ښار ته داخله شي پولیسو یې مخه ونیوله. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګپړو پوځي چارواکو سره د تروریستانو پر ضد د هلو ځلو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار امنیت قمندان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پنجشنبې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې له جګپړو پاکستاني پوځیانو سره د ډیورند د کرښې په دواړو خواوو کې د تروریستانو د ځپلو او له منځه وړلو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د کندهار امنیت قمندان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوې د تروریستانو پر لمنځه وړلو سلام مشوره کوي. نوموړي یادونه وکړه چې له پاکستان سره به دا ډول غونډې دوام وکړي. د افغانستان د څو ولایتونو بڼوالو د اوبو لګولو څخه باندې 300 ماشینونه ترلاسه کړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت یو ساحوي مسؤول انجینر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشینونه په کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې توزیع شوي دي. امریکا او د ائتلاف متحدانو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه کړې دي. د جنوري له 23 نیټې څخه شپږ ویشت هوایي بریدونه شوي دي. د دغه ماموریت د ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې له شپږ ویشت حملو څخه دیارلس په سوریه او دیارلس په عراق کې شوي دي. په سوریه کې په دولس حملو کې د کوبانی ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه پنهښه شوې دي. اعلامیه زیاتوي په عراق کې 15 حملې د موسل ښار ته نږدې او 15 تل عفار ته نږدې شوې دي. په همدې حال کې کورد پوځي ځواکونو وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د موسل ښار نیولی، د لومړي ځل لپاره پر دغه ښار راکټونه ویشتي دي. یو کورد افسر پرون وویل وروسته له هغه چې معلومات یې ترلاسه کړل چې د اسلامي دولت وسلوال د موسل په ګاونډي ښار ظهور کې سره راټولېږي، نو دوی شل توغندي پر هغه ځای وویشتل. جاپان وایي د هغې ویډیو په اړه پلټنې کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوو جاپاني خبریالانو د وژلو ادعا پکې شوې ده. د اسلامي دولت ډلې د جنوري په 6 خبرداری ورکړی وو که چیرې جاپان دې ډلې ته د دوو آزادو جاپاني خبریالانو د خوشي کېدو په بدل کې 200 میلیون ډالر ورنکړي، دغه برمته شوي خبریالان به چې یو یوکاوا او بل کینجی ګوتو نومیږي وبښتي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی چې ماښام نه وخت خپل دفتر ته ورسید دغه ویډیو وغندله او هغه ظالمانه او د نمنلو عمل وباله. په ویډیو کې ګوتو شودل شوی چې یو داسې تصویر نیولې چې ظاهرا د یوکاوا مړی ښکاري. د غراس په ویډیو کې ویل شوی چې دا ډله به ګوتو یوازې په اردن کې په القاعده پورې د تړلې ښځې په بدل کې خوشی کړي. دغه عراقي ښځه ساجده رشوی نومیږي او د انتحاري حملې هڅه یې کړې وه. د اوکراین چارواکي وایي پرون د اوکراین په جنوب ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول ښار د راکټونو په برید کې لږ تر لږه دیش ملکي وګړي ووټل شول او ونی وی نور ټپیان شول. روسي پلاوه بلتون غوښتونکو وړاندې ویلي و چې دوی به پر دې ساحلي ښار بریدونه پیل کړي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا ویندوی اندری لیسینسکو پرون په کیف کې یو خبري غونډې ته وویل
نادایمو چې تروریستي زیاتوي کیفیت پروکاتیوونکو
دی وایي زبا تاسو ته تکرار کړم چې تروریستانو د اوکراین د خدمتګارانو په وړاندې یو شمیر پاراون کې بریدونه او اقدامات وروسته له هغه ډیر کړی دي چې له روسي څخه یو نوی کارګو ترلاسه کړی دی. د تروریستانو سره د روسي د مرستې یو بل سند د باندستانو د مشر زاخارچینکو هغه وروستي څرګندونې دي چې وایي خپل حمله به د دونیسک سیمه تر سرحدونو پورې وغځوي. دا یو ځل بیا شي چې دا نه یوازې د اوکراین په ختیځ کې د بل د لاس دلی دی بلکې شي چې روسي حمله والا نه ده چې د غشخړې په سولې ځډول حل شي. پر ماریو پول شار په بریدونو کې یو مارکیټ او کورونه په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په یو اعلامیه کې دا برید د بشر ضد یو جنایت بللی او ویلي دي چې د سعودي عربستان سفر بلند او د جربه بیرته اوکراین ته لاړ شي. او د کوسو پولیسو پرون ناوخته د هغو زرګونو حکومت ضد اعتراض کوونکو د تیت پر کولو لپاره وشکي بهيون کې غاز و پاشل چې پر وی دولتي ودانی ډبرې وشتلې. دغه مظاهره د البانیا یو لاس له مخالف ګوندونو لوري راپورته شوی وی. له 2008 میلادي کال راهیسې چې کوزوو له سربیا څخه خپلواکي اخیستې دا په پرستینیا کې تر ټولو لوی مظاهره بلل شوی دی. اته بجیا او و دقیقې دي تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شي. د آزادي رادیو د ویب پاڼه پته azadiradio.com یا azadiradio.org. د آزادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې ووري. د بهرنیو چارو وزارت وای د درو کاندید وزیرانو د تابعیت د لغوه کېدو اسناد ورسېدلې دي. د یو شمیر بندیانو خپلوانو په کابل کې مظاهره وکړه.
قرار نکینو د درو قیمت باندې مخفل حقوق وړو.
دوی له حکومت د خپل حقوق خپلوانو د خلاصون غوښتنه کوله چې د بند موده پوره شوې ده. په کونړ کې بندیان او چارواکي وای چې په محبس کې بندیانو ته زده کړې ورکول کیږي.
مو ته پته ولده چې واقعا دا محبس نه ده، دا یو دینی مدرسه ده او دا یو حرفوي زده کړو مرکز ده.
د افغان ولسمشر په شمول د نړۍ مشان د سعودي عربستان د پخوانی پاچا د درناوی د مراسمو کې د ګډون لپاره ریاست للی دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:15 دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ شي. د افغانستان د نوي کابینې لپاره درې کاندید وزیران چې د ولسی جرګې لخوا په دې خاطر رد شوی ول چې دوه ګون تابعیت لري، اوس ویل کیږي چې د هغوی د دوهم تابعیت د رد اسناد ترلاسه شوی دي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوي. دغه کاندیدان د دوهم تابعیت د درلودلو لپاره د ولسی جرګې لخوا د نوماند وزیرانو له لیست ایستل شوی ول، خو اوس چې دوی له خپل دوهم تابعیت څخه تیر شوی او اسناد هم ترلاسه شوی دي، داسې هیله پیدا شوې ده چې ولسی جرګه به د هغوی په اړه پریکړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي چې دغه درې کسان په رسمي ډول له خپل دوهم تابعیت تیر شوي دي. سراج الدین سراج له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل دی وایي د بهرنیو چارو نوماند وزیر صلاح الدین ربانی، د کورنیو چارو نوماند وزیر نورالحق علومی او د کار او ټولنیزو چارو نوماند وزیر سعادت نادری خپل دوهم تابعیتونه پرېښودل. صلاح الدین ربانی او سعادت نادری د بریتانیا او نورالحق علومی د هالند تابعیت ترلود. دغه درې کسان له هغو اوو کاندید وزیرانو څخه دي چې وړاندې د ولسی جرګې لخوا د دوهم تابعیت ترلودلو له کبله رد شوي وه. پوښتنه دا ده چې ولسی جرګه به اوس له دغو کاندیدانو سره څه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې دا به نن معلومه سي چې دوی به په کاري پروګرام کې شامل سي که څنګه. دی وایي په دې اړه به بحث وسي چې آیا دا ممکنه ده چې یو څوک په 5 ورځو یا یوې اونۍ کې له خپل تابعیت څخه تیر سي او دوهم مطبوع حکومت هغه تایید کړي. که داسې څه وي، زما له نظره ښایي څه ستونزه به نه وي چې دوی بیا ولسي جرګې ته راسي، پوښتنې او ځوابونه وسي او صندوقونه ورته کښېښودل سي. د افغانستان ولسی جرګې شاوخوا یوه میاشت مخه یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې یې هر هغه څوک چې دوهم تابعیت لري نسي کولی د افغانستان په کابینه کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د عدلیې وزارت نوماند احمد سیر محجور، د مخدره موادو پر وړاندې وزارت د کاندید فیض الله کاکړ، د ښاری پراختیا وزارت ته نوماند شاه زمان میوندی او د اطلاعات او کلتور وزارت ته د نوماندی آی سلطان خیر برخلیک به څنګه سي، او آیا دوی به هم د ربانی نادری او علومی په څیر له خپلو تابعیتونو تیر سي که څنګه. د افغانستان ولسی جرګه وایي د ژمنیو رخصتیو د پای له کبله نور انتظار نسي کولی او وایي که تر راتلونکو 2 ورځو پورې نوي کسان د رد شوي کاندید وزیرانو پر ځای معرفي نسي، دوی به 15 اونیزې رخصتۍ ته ولاړ سي.
د دې جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د جرګې له غړیو غوښتي چې وزیرانو ته د خپل دوهم تابعیت د بیرته ورکولو لپاره فرصت ورکړي. په فاینل کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په یو مناسب فرصت کې به نوي کاندید وزیران د رد شویو کاندید وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته معرفي شي. د کابینې په ارتباط بل خبره دا ده چې یو شمیر بنسټونه او فعالان وایي چې باید په نوې کابینه کې د ښځو ګډون پراخ او زیات وي. د مشارکت او عدالت په نامه بنسټ د ملي یووالي په حکومت کې د ښځو برخه کمه بولي. د دغه بنسټ غړي له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي څو په سیاسي مشارکت کې میرمنې له یاده ونه باسي. ولسمشر د کابینې له اعلانه مخکې ویلي وو چې د کابینې 400 څوکۍ به ښځو ته ځانګړي کړي، خو د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته څرګنده شوه چې په کابینه کې ښځو ته 3 څوکۍ په پام کې نیول شوي دي. محمد وای سمیم په دې اړه راپور لري.
په کابینه کې ښځو ته د 3 څوکیو په ځانګړي کېدو سره د افغانستان یو شمیر مدني بنسټونو غبرګون وښود. د مشارکت او عدالت په نامه یو بنسټ وایي په داسې حال کې چې ولسمشر ژمنه کړې وه چې د کابینې 400 څوکۍ به ښځو ته ورکوي، خو اوس معلومه شوه چې د کابینې یوازې 3 څوکۍ ښځو ته ورکړي دي. د دغه بنسټ یوې مسؤولې زهرا سلطانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد شوي بنسټ غړي به په کابینه کې د ښځو د کمې ونډې په هکله چوپ پاتې نه شي.
قرار بود 4 وزارتونه
شذو ته ورکړل سي، خو 3 وزارتونه ورکړل سي دي. په همدې خاطر موږ ګلمن یو چې ولې د 4 وزارتونو پر ځای 3 وزارتونه شذو ته ورکړل سي دي. موږ د مدني ټولنې فعالان یو او د مدني ټولنې څخه موږ خبرته کړي کچيري وانه ورېدل سي مدني ټولنه به غلې پاتې نه سي.
د مشارکت او عدالت بنسټ د 2013 میلادي کال رئیس 4 غونډې کړې دي چې ډیری د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په حق لوي. په همدې حال کې د دغه بنسټ غړي وایي تمه لري چې د افغانستان لومړۍ میرمن به د ښځو سیاسي ګډون لپاره پروګرامونه جوړ کړي او د هیواد میرمنو ته به ځانګړی پام وکړي. د دغه بنسټ غړي ټینګار کوي که چیرې د کابینې درې څوکیو ته چې ولسمشر د ښځو لپاره ځانګړي کړي دي بیا کتنه ونه شي دوی به مدني حرکتونه وکړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ډول غونډې د ښځو د سیاسي ژوند په برخه کې اغېزناکې بولي او وایي چې دا ډول اقدامات باید د پروژو د ترلاسه کولو لپاره نه وي. د ښځو د حقونو یوه فعاله همیرا قادري وایي چې ولسمشر نه باید په هیواد کې د تکړه ښځو حضور نادیده ونیسي.
امیدوارم که در
کله لرو چې د دغو بحثونو دوام په وی پروسه بدل سي. زه په دې ټینګار کوم چې دا پروګرامونه نه باید یوازې په پایتخت پورې منحصر وي، په پلازمینه کې شدي کولای سي، په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې پولیسټونزي حل کړي. دا پروګرامونه باید د ټولنې په سطحه کلیو او لرو پرتو سیمو ته وغځول سي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشر اشرف غني د پخوانیو څرګندونو پر خلاف په کابینه کې د ښځو لپاره درې څوکۍ ځانګړې کړې دي. د کابینې له اعلان څخه مخکې ښاغلي غني ویلي و چې د کابینې څلور څوکۍ به ښځو ته ورکړي. ویل کېږي چې اوسمهال د ملي شورا 15% څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې دي، خو مدني فعالان وایي چې ښځو ته له مخکې څخه باید زیات په کابینه کې ځای ورکړل شي. د ملي یووالي حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر اشرف غني څو وارې ویلي و چې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د ښځو سیاسي مشارکت یو ضروري کار دی او د ده حکومت به هڅه وکړي څو د ښځو سیاسي فعالیت ته له مخکې څخه زیاته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د یو شمېر ولایتونو لسګونو اوسیدونکو په پلو چرخي محبس کې د پوځي بندیانو دوسیو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وایي چې د دغو بندیانو د بند موده پوره شوې، خو اړوندو ادارو تر اوسه پورې دوسیې نه دي څېړلې. دوی همداراز وایي که دولت د بندیانو دوسیې ونه څېړي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم صافي په راپور کې واورئ.
کابل ته د بیلابیلو ولایتونو لسګونه راغلو کسانو د عیدګاه جومات مخ ته مظاهره وکړه او په پولي چرخي زندان کې یې د خپلو پوځي بندیانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکي وایي هغه بندیان چې د بګرام له زندانه د کابل د پولي چرخي پوځي بلاک ته راوړل شوي دي د بند موده یې پوره ده، خو لا تر اوسه په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. دوی له حکومته وغوښتل چې د زندانیانو دوسیو ته رسیدګي وشي او هغه پوځي بندیان چې د بند موده یې پوره ده خوشي کړي.
قرار نکینو قدرو قیمت باندې مخبل قانوني حقوق غواړو.
د موږ 235 بندیان د حقوق میعاد د حبس قانوني پرسوي دی. چیرې هغه بندیان نو خلاص نسول؟ موږ په ټولو ولایتو کې لکنن بیا خپل مدني حرکتونه د قانون په چوکاټ کې کوو، تظاهرات کوو.
زموږ غوښتنې دا غوښتنې دي چې زموږ بندیان په پلچرخي مرکزي بلاک کې دي او په بګرام کې دي. زموږ بندیانو ته دا 15 میاشتې مخکې کور پرچی ورکول شوي دي. زموږ د بندیانو هیڅوک غور نه کوي.
دوی همداراز ویل چې هیڅ یو بندي هم د ولسمشر د عفوې له فرمان څخه نه دی برخمن شوی. دغه مظاهره کوونکو وویل که حکومت یې خبرو ته مثبت ځواب ونه وایي نو دوی به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو مسؤلین وایي چې د افغانستان په هیڅ یو زندان کې داسې څوک نشته چې د هغې دوسیې ته د رسیدګي نه وي شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس عبدالحلیم کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه او وی ویل
موږ په خپل مرکزي زندان کې د 1000 ډیر زندانیان لرو او هیڅ داسې زندانی نه لرو چې د بند موده یې پوره سوي وي او تر اوسه په زندان کې دننه پاتوي او یا هم کوم کس په زندان کې بې سرنوشت پاتوي. دا حقیقت نه لري او زه دا ردوم.
له دې مخکې هم خلکو د دوی د خپلوانو او دوستانو د دوسیو د نه رسیدګۍ لپاره په یو شمېر ولایتونو کې مظاهرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمېر زندانونه د بندیانو لپاره معیاري ودانۍ نه لري او په کرایي تعمیرونو کې وخت تیروي.
له بلې خوا د کونړ په عمومي محبس کې 40 تنه بندیان د قرآن کریم د حفظ او ترجمې له دورې فارغ شول. دوی وایي که څه هم په محبس کې د ژوند شپې ورځې تیروي، خو په دې خوښ دي چې د بند په موده کې علم زده کړ. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ عمومي مابس کې له 300 زیات کسان بندین دي چې له دې جملې 1400 د قران کریم حفظ او 1500 د قران کریم ترجمه او تفسیر دوره پېته ورسوله. د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلاله یاد بندیانو ته مبارکي ورکړه او ورسره ژمنه وکړه چې په مابس کې به د شته ستونزو د هواري لپاره حچی کوي.
هغه ورونه چې د قران حفظ کله ده او د ترجمه او تجوید سره قران شریف ختم کله هغه ته مبارکي وي. د شپارس کسه ده حفظ کله ده او دغه سه معنی مطالعه سه ده خلق وزګر ده او شوق لري سلور سو اته جلد کتابونه مروري او ان شاء الله کوشش وکاو چې د خپل امکاناتونه البته د دولت دلار نه د خپل څه زمونږ په توان کې ان شاء الله تعالی نور بم د تقویہ کو وسمو د پته ول دي چې واقعا د ما بس نه ده دا علمی یو دینی مدرسه ده او دا یو حرفویز د کړو مرکز ده.
هغه له ټولو خلکو غوښتل چې باید په ورځنۍ کارونو کې د جرمونو له تر سره کولو ډډه وکړي څو آزاد ژوند ولري. د حفظ او ترجمه له دورې فارغ شوی بندین وای په دې خفه دي چې د خپل ژوند خوګیش په ورځي په محبس کې تیروي خو په دې خوخت چې د علم زده کړې پکې وکړه.
زه فقیر الله د خاص کوم رسیدونکی ما چې فعل نساګي ما بس په درې میاشتو قید باندې محکوم شوم. خپل مطالعه تکرار کړلې الحمدلله ښه فرصت راته راغلی په لاس خپل درسونه مې تکرار کړل او بیا هم ترجمه مې دویم ځل لپاره خلاصه کړه. دلته استادانو ترجمه کوله په مدرسه کې اول ته ورځو درس او بیا چې خپل تاق لره شو خپل درسونه تکرارو. هغه کارونو کې چې په قرآن باندې او سنت باندې منګولې ولګي نو ما بس هم نه راځي په خپل ژوند کې چې دی دې نه فایده واخلي.
نوم عبدالرحمن دی لن می شریف دی موږ دلته دین زده کو سبق می زده کو فنور شاګردان ته ترجمه او کتابونه قرآن کریم تر نهڅ چې دم تور خور نه ما دلته می زده کړه وکړه او باندې چې زده کړه می کړو.
د کونړ عمومي مابس کې اوس مهال 325 تنه بندین دي او هر یو له بند څخه د خوشکېدو او آزاد ژوند پته مدي. وای باید نوې حکومت ور باندې رحم وکړي او د بند پاتې مودې ورته معاف کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
په یاد لري د دې خبرونې په پای کې لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه په همدغه وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې خبري شي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. نن په دې خبرونه کې هلال روچې تاسو به ټلیفون وکړي او د افغانستان په سوله او سبات کې بعد سعودي عربستان پر رول خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ ډیر مشران سعودي عربستان ته تللي دي چې دغه هیواد د پاشا عبدالله تر مړینې وروسته د هغه په یاد په مراسمو کې ګډون وکړي. تاکل شویده ده امریکا ولسمشر ده هند تر سفر ده مخه عربستان ته سفر وکړي. ده امریکا ولسمشر لا نه دی تللی اما ده افغانستان ده ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه ده پاکستان سره زم نواز شریف او ده غراز ده ایران ده بهرنیو چارو وزیر عربستان ته رسیدلی دي. په دې اړه نور حال فریبا ظاهر په یو راپور کې اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو مشرانو په ډله کې دی چې سعودي عربستان ته د ملک عبدالله د مړینې له کبله د تسلیت وړاندې کولو لپاره تللی دی. له ښاغلي اشرف غنی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملګری دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم په دغو مشرانو کې دی. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ سي خو د ملک عبدالله له مړینې سره یې پلان بدل سو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پام کې د اوباما د جنوري پر 20مه په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ګډون د نړۍ نور مشان د جنوري پر 23 یعنی پرون ریاض ته ورسېدل. د ایران او عربستان ترمنځ د خړپړو اړیکو سره سره ظریف لومړنی کس و چې د سنیانو تر واک لاندې هیواد ته ورسېد. په هوایي ډګر کې د عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله زوی شاهزاده ترکی چې د ریاض والي دی د شغل ظریف تود هرکلی وکړ. د فرانسې او اوکراین ولسمشران فرانسوا اولان او پیترو پروشینکو، د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون هم د غیوت سفر کړی دی. د غرض د سویډن او هالند پاچاهان شپاړسم کارل ګوستاف او ویلیام الکساندر او هم د بریتانیا شاهزاده چارلز پرون ریاض ته د درناوي مراسمو ته ورسېدل. د روسیې په استازیتوب د غیوت صدر اعظم دیمتری میدویدف تللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د خلیج هیوادونو یو شمیر مشرانو د ملک عبدالله د ښخولو په مراسمو کې هم حضور درلود. د فلسطین ولسمشر محمود عباس، د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق او د عراق ولسمشر فواد معصوم د جمعې په ورځ ناوخته ریاض ته ورسېدل. ملک عبدالله یو محتاط اصلاح غوښتونکی و چې د یوې کړکیچنې لسیزې په اوږدو کې د خلیج هیوادونو مشري وکړه. نوموړی چې د سږو ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري و، د جمعې په ورځ د نوي کلونو په عمر مړ سو. ملک عبدالله د جنوري پر 23 په امام ترکی بن عبدالله جومات کې خاورو ته وسپارل سو. د نړۍ مشرانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ د یوه اساسي منځګړي په توګه وستایه، خو یو شمېر منتقدین د بشري حقونو په برخه کې د هغه پر کړنو انتقاد لري او پر نوې پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لږ ډیر کار وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوه او د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. اوس په فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي
د غرب ډیرو رسپانو به هم د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود پر مړینه مقاله خپره کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران پرون اول مورز د غم شریکۍ لپاره ریاض ته ولاړل. خلیج ټایمز په دې اړه په مقاله کې لیکلي د عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود دا واکمنې زیات وخت د سپتمبر د 18 د حمله په عراق او افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې او په مدني ختیځ کې د سیاسي بې ثباتیو په جوش کې تیر سو. د خلیج ټایمز په لیکنه د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز له نظره تروریزم او افراطیت یو ستر مصیبت وو او د هل یوازنۍ لارې د دغه مصیبت تریشو استل ګڼله. خلیج ټایمز لیکي د زیاتو اسلامي او عربي هیوادو رهبران به د مشورې لپاره د تراتلل. خلیج ټایمز د سعودي عربستان پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود هغه محتاط اصلاح غوښتونکی بللی چې په اسلامي او عربي هیوادو کې پر خلکو ګرانو او د ورځپاڼې په وینا په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې لپاره هڅې نه هېرېدونکې دي. ټاکل شوی چې راتلونکې میاشت په استرالیا کې د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي. فاکس سپورتس خبرونې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دروزونکي یا کوچ له مرستیال پیټر اندرسن سره مرکه خبره کړې ده. ښاغلی اندرسن تر دې مخکې د استرالیا د کوینزلند شار د کرکټ په ټیم کې لوبه کوله او فاکس سپورتس خبرونې ته ویلي په افغانستان کې څه باندې 10 کاله جګړه شوې او د ملي ټیم هر غړی ځان ته کیسه لري. د دې ټیم غړي د جنگي هلیکوپټرو او الوتکو تر غربالاندې تمرین کوي او هر شیبه د جګړې تر سیوري لاندې وي، ځکه کابل یو خطرناک شار دی. د فاکس سپورتس خبريال له پیټر اندرسن پوښتنه کړې چې په استرالیا کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې ګډون افغانستان ته څه ارزښت لري او شاغلی اندرسن یې په ځواب کې ویلي ډېر زیات، کچېرې دغه هیواد د ځوانانو له نظر ورته وکتل سي دا شایي تر ټولو لوی او مثبت پرمختګ وي. خو آیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوم غړی ستاسو چې په نړیوالو سیالیو کې خلک حیران کړي؟ پیټر اندرسن د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي هو، موږ یو کرکټر لرو نجیب نومیږي او د آیرلند په وړاندې لوبه کې په 500 بالونو 80 رنز وګټل. نجیب کین لاسای او خطرناک دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي استرالیایي مرستیال ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو تجربو پر بنا یو کتاب لیکي. دیلی تلگراف رسپانی د افغانستان په اړه په یو مقاله کې له کتاب لیکونکي اندرو اوهاګن سره خبرې کړې دي. اوهاګن په خپل ناول د الومینیشنز د افغانستان د جګړې کیسه کړې او تلگراف ته ویلي افغانستان زموږ ویتنام دی. د لیکوال د کتاب د بشپړولو لپاره 15 کاله کار کړی او په 2014 میلادي کال کې کابل ته د خپل تک په اړه وایي د کابل په لیدو مې غونې والوتل. افغانستان هغه هیواد دی چې د نامعقولو سیاستونو په منځ کې راګیر دی. اندرو اوهاګن رسپانې ته ویلي د افغانستان جګړه هغه جګړه ده چې ماتې به پکې خورو او سم نور باندې پوهیږو.
فدا محمد وحید له کندهار لیکلي دي چې د دغه ولایت په دورایا سیمه کې موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو. له حکومت هیله لرو چې په دې سیمه کې ښوونځی جوړ کړي. افغان حکومت باید ټول افغانان له ایران او پاکستان راوغواړي او ستونزې حل کړي. دا خبره محمود روشن له غزنی ولایت څخه، البته له زنخان ولسوالۍ څخه په اس ام اس کې لیکلی ده. حیات خان لیکلی دي چې ولسمشر لپاره د ولسمشر دا ډیر ښه کار کړی دی چې سعودي عربستان ته لاړ، د سعودي عربستان د پاچا د مړینې په مراسمو کې ګډون وکړ، ځکه چې له دې سره به د دوه هیوادونو اړیکې ښه شي. دا هغه پیغامونه ول چې د افغان بیسیم د 1983 شمیرې له لارې مو راستولي ول. د افغانستان او عربستان د اړیکو په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د عربستان د رول په اړه غواړي چې نظر څرګند کړي. نو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، ځکه چې نن مو د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع همدا ده. د کابل شهر په ختیځ کې په یو لارې کې چې چاودونکي مواد پکې بارول، د تیلو یو ټانک ته نږدې چاودنه وشوه. له لومړنیو راپورونو سره سم په دې چاودنه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرازق وایي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګپړو پوځي چارواکو سره د تروریستانو پر ضد د هلو ځلو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او د ایتلاف متحدینو یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي. جاپان وایي د هغې ویډیو په اړه پلټنې کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوو جاپاني خبریالانو د وژلو ادعا پکې شوې ده. د اوکراین چارواکي وایي پروند د اوکراین په جنوب ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې ماریوپول ښار کې د راکټونو په بریډ کې لښته لږه دیش ملکی وګړي وشل شوي او ونی وی نور ټپیان شوي دي. او د کوزوو پولیسو پرون ناوخته د هغو زرګونو حکومت ضد اعتراض کوونکو د تیتولو لپاره وشکې بهیونکې ګاز پاشلې چې پر یوې دولتي ودانۍ ډبرې وشتلې.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با شما در این برنامه خواهیم بود. پادشاه عربستان سعودی هفته گذشته در نتیجه بیماری شش در یکی از شفاخانه های ریاض درگذشت. ملک عبدالله بن عبدالعزیز 90 ساله بود و به دنبال مرگ وی سلمان بن عبدالعزیز برادرش جانشین وی شد. ملک عبدالله به حیث رهبر یکی از مهمترین این کشورهای اسلامی همواره برای صلح و ثبات در جهان تاکید کرده، اما در زمان زمامداری و تلاش‌های صلح در افغانستان کامیاب نشد و عربستان نتوانست نقش برجسته‌ای در این پروسه داشته باشد. حالا شما تا چه حد امیدواری دارین که سعودی بر رهبری سلمان بن عبدالعزیز تا چه حد خواهد توانست برآوردن صلح در افغانستان نقش داشته باشد؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما هستیم. میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما به تماس شوین. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بیسی میتون با شماره 818 پیام های کوتاه به پشتو دری بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و همچنان خانه بنویسین.
بله، ایو موضوع چه نیمی سب پیزیات کو ستاسو پا خبر و اخدا ده چه پا ورستویو که چه در افغانستان ولسمشر سعودی عربستان تلارا و حل تیل دیدقه هیواد لچارواکو سر در افغانستان در سولی پر ارتباط خبری وکری ویل کش چه ولسمشر غنی خبری لسلمان بن عبدالعزیز سره کړی وی، ځکه چې په هغه وخت کې هم د ملک عبدالله صحت شنو، نو دسی اوازه همشته چې وای د سعودي عربستان نوې پاچا د افغانستان له مسایلو سره نسبتا علاقه مند دا همل کې چې وای د جهاد په کلونو کې هم نموړي له افغان مجاهدینو سره زیات مرستې کوي.
بله، چون وزیر دفاع عربستان سعودي بود آقای سلمان بن عبدالعزیز،
یعنی له افغانستان سره علاقه مندي او دلچسپي له همغه وخت ده. نو اوس کولای شي چې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، چې فکر کوئ چې سعودي عربستان به اوس چې حکومت پکې نه وای شو، پاچا پکې نه وای شو، په افغانستان کې به نور رول او نور نقش ولو به بیا وکنه ولا به بی. د ټلیفون شمیرې 0909235340 بیا هم 0908225550 هم د افغان بیسیم د افغان بیسیم نمبره ده 0800. په دې شمیرې باندې لند پیغامونه یا اس ام اس سونه راستولای شي.
بله، همطور که در خبرهای ما هم و سرویس های خبری شنیدین، شما را زیاد از رهبران جهان به شمول اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای غمشریکی بر یاز رفتند و بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی دوباره به کابل بازگشته و هدف سفرش غمشریکی با حکومت عربستان سعودی پس از مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بوده. حالا بریم به شنونده ها. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی،
بفرمایید.
و علیکم السلام.
امین تاسو سلام او سهار په خیر.
سلامت اوسئ.
سعودي پاچا چې کوم په حق رسیدلای دا د زمونږ مطلب فرق نه دی. ټول افغانستان لپاره یو غټه زیات ځکه چې افغانستان سره شي اړیکې لرلې او د امن او د سولې لپاره ډیر کار او ډیر کوشش کړی دی.
بله صاحب، مننه. سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو،
مهرباني صاحب بفرمایئ، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
اوره سلام صاحب.
بله صاحب، مهرباني کوئ. لکم زینه
زخت محمد حمدی در وزگان را در جراوت و رسولینا اصلا با تماسیم.
مهربانی سب
نمول خود احیل در کسواجی عربستانی که پاکستانی پا غد اخلاص اخلاص بکی منا گونده که اول استزان چی پاکستان و بکایی در اطول بنو.
بله سی، ستاسی پیغام واری دل شو. بلا رو دل که لرو، مهربانی
بفرمان سب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
سلام سلام ترام تا نیمیت تا طول آوریدون کتا سلامون آولا نیمیت تا دیگه لیشی تاس بخری و سخ پروانه بودتری.
سلامت و سید
درهوان اشنایم لخوصنا.
مهربانی اشتان سید.
سلام سلام ترام لکسران گیچ سودی عربستان ده اسلامی لده مرکز ده و اسلام و نردی لخبر شده ده بده که ایت لخبر شده ده سعودی عربستان رول په سوله کې دی، افغانستان په سوله کې دا ډېر مثبت رول ده. خو هلته چې دوی په صدقانه ډول د افغانستان سولې ته راودانګي او دوی په خپل اخلاص سره دغې سولې ته غاړه ورکړي، یو خبره ده چې بل په سوله کې دوی رول ځکه مهم ده چې سعودي عربستان یوازنی هېواد و، ورسره امارات او پاکستان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پېژندلې و، دوی تر اغېزې لاندې دي. او بل وسلوال طالبان هم د سعودی عربستان د ډېر اهمیت ورکوي ځکه چې د هغوی نه بغیر د دوی شتون هم نه کله بیا نقصان سره مخ کېږي. خو دې کې شک نشته چې سعودي عربستان به په افغانستان په سوله کې رول لوبولی شي. خو شرط دا ده چې چېرته صدقانه همکاري دوی وکړي. او بل دا چې د نړیوالو تر اغېزې لاندې راهم سعودی عربستان ته فکر وکړو په خلیجي هېوادونو کښې، په عربي هېوادونو کښې اکثره دوی د بل چا په قومنده باندې چلېږي، که د امریکي ادارې د هغوی په قومنده چلېږي. خو که چېرته دوی د غربیانو د دغو په قومنده افغانستان په سوله کښې مستقیم ده بې له کوم شرط سوله کښې به دوی مهم رول ولري. او له پاکستان باندې هم دوی ډېر اغېزه لري. پاکستان صدراعظم نواز شریف یو وزرای سړی دی چې له پاکستان سعودي عربستان سره ښې اړیکې دي، عمر یې تېر کړی. که دوی وغواړي چې د افغانستان په سوله کښې رول ولري دا مهمه ده. تاسو مخکې اشاره وکړه چې سلمان هغه کس چې د افغانستان په جهاد وخت کښې له مجاهدینو سره اړیکې لرلې، هغې نه وروسته له طالبانو سره، او په اوسني وخت کښې چې ولسمشر غني لاړو نو ده سره یې کته کړي،
خدا سروات زور ته خوشبینم خو کچیر ته دوی صدقنه ډول د همکاری
بله سلامت
اوسئ تشکر زنده باشین ماشاءالله فهیم از ولایت اورزگان نوشته کرده که عربستان سعودی در صلح و ثبات افغانستان هیچ نقش مهم نداره زیرا عربستان سعودی سابقه خوب با افغانستان نداشته و اکبری در پیام خود نوشته کرده که عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم اسلامی هست و بدون شک در پروسه صلح افغانستان میتونه نقش خوبی داشته باشه
یا بل اوریدون که چی دی تلفن ورستش میره 15 پیته ده تو زله یو پیغام لیکلای دی او نومیم نه دی لیکلای وای چې ولسمشر ډیر شکر وکړه چې سعودي عربستان ته لړ ځکه چې سعودي عربستان نقش لوبولې شي حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکلی وای د سعودي عربستان د وفات شوی پاچا عبدالله د افغانستان سره ډيري شي اړيكي درلودلې او د افغانستان خلک د ده په مرګ خوشینه دي جنو نور اوریدونکو هم ورته نظر څرګند کړی دی چې د خبرونی پترس کې به ولولو خو اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو
مهرباني سه بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
رادیو ټیټکی لطفاً رادیو ټیټکی یو خبري وکړئ د ټلیفون له لارې خیر بل اوریدون کتاب نوبات ورکو دوی دا کارونه کړ او ځدی رادیو دا میکروفون ستاسو
بفرمایئ شنونده عزیز یک موضوع را یادآور میشیم برای شنونده ها که در صورت که اینا زمانی که تماسشان با ما وصل میشه از رادیو فاصله نگیرن یا آواز رادیو را کم نکنن ما مجبور میشیم تلفن را قطع کنیم چون ما دوباره انعکاس آواز خود را در رادیوهای شما میشنویم بریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام سلامت و سه گردی بادن گردی بادن میره بانی
در ملک عبدالله در وفاق دوباره که خمون در افغانستان سن و داری دیر خواشین و یو اسلامی امت یو زایه در اگه نباد یا در ملک عبدالله افغانستان سر خیلی که در او هیجت په دورو کې هم ډېر کومکونه کړی دی مونږ دعا کوو مسلمانانو دپاره خدای لازم دی چې دعا وکړي یو مسلمان مړ شي دوهم خبره ده چې دغه نوی باچا زمونږ دا تمه کېږي چې الله رب العالمین دوی ته توفیق ورکړي چې افغانستان سره کومک وکړي او ښه اړیکې وساتي اگر چې کوم کومک چې کول دی تر اوسه پورې خو عرب دولتونه دي کړي اوس مونږ تمه کېږي چې زمونږ اشرف غنی صاحب عربي دولتونو سره ښه تماس نیولې دی انشاءالله تمه کېږي چې الله به دې توفیق ورکړي چې ښه کومک وکړي
بله سلامت اوسئ نیمی سبی دی سعودی عربستان په مرسته ډیر ستر جماعت او اسلامی مرکز هم سرشکل یا په نیوی لمریز کال کې په کابل کې په کار پیل کوي دا به د افغانستان او بلکې د سیمې په سوی تر ټولو لوی اسلامی مرکز وي چې د مرنجان په غونډې جوړی شي بل اوریدونکی لرو د ټلیفون له لارې مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهرباني
السلام
و علیکم السلام
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
څنګه شه جوړ را خیر
سلامت اوسئ مهربانی کوئ
شکر دې دې ساده نه خو افغانستان نه مړیږي خو به دې وکړي چې د سولې د لارې سره یو څه کوشش ته همکاري وسرو کې
بله صاحب نو خبر ممدل ته ده چې سعودي عربستان په وروستیو کې همدغه دلچسپي ښودلې ده نو تاسو ورته هیله من یاست او که نه
عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که عرب ها اگر بخوان در افغانستان صلح آوردن میتوانند زاکر از کابل در پیام خود نوشته کرده که نسبت به پاکستان و ایران عربستان سعودی نقش خوب میتواند در پروسه صلح افغانستان داشته باشه
مسعود حنیفی لیکلی دی چې وای د عربستان نوی پاچا کورنۍ د افغانستان په سوله کې لوړ رول لوبولی شي او دی امیدواره دی بل اوریدون کې منتظر لیکري وای فکر کوم چې سعودي عربستان تر یو حد پورې تاثیر لرلی شي، خو تر ډیره حد پورې سوله په خپل افغانانو پورې اړه لري.
بریم بشنو نه هاسر ټلیفون به فرمان صاحب رو دی آزادیست.
مهربانی کوي
شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما با استودیوی ما وصل است.
خیر، عزت الله زمی لکندهار ولایت لیکلی وی ملک عبدالله افغانستان سره زیات علاقه ندرلوده، اوس چه ورور رغی نو امید شته. دادی دوی نظر دی؟
احمدی از قندار نوشته کرده که هیچ وقت دولت عربستان نمیخواد در افغانستان صلح برقرار شود. عربستان مانند همیشه با طالبان البته همبستگی داره. جمعه خان متوکل از بدخشان گفته که از حکومت وحدت ملی خواسته که بیشتر از دیگر کشورها روابط دوستانه با عربستان سعودی برقرار کنند.
اوی وابریدون که لحلمن سخه فرید احمد دریاب البته دی هلمند لناوی ولسوالی سخه لیکلی و از ما نظر داده چه طالب قماندانان او مشران ټول عرب دی، هیله داده چه شاه سلیمان د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول او نقش ولوبوي. اوس په ورشو اوریدون کې ته چه د ټلیفون له لارې منتظر دی. مهرباني
بفرمایئ. سب شنونده عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام زه تاسو ته مې ته د سلامونو نګیلی ورنې کومه
سلامات
عبدالله په میره باندې مې ټول خپګی خوراګي چې خبره راځل د شولې بارک وخت به یو کوشش کاوه خو زیرې هوادونو کې دې ممانعت وکړو ان شاء الله چې اوس ټول دې له والا شي دي افغانستان کې به شول راځي ان شاء الله دا به یو ښه اقدام دی چې افغانستان کې دا دوه ورځې سفر وکړو.
بله
سلام ما ده نظر ده خدای با دوجی خدای ده وانستان که شول را ودی. بله
سلامت شد
بزرم از تری خبر بوده لبات نخ
کرده بودن نست.
تشکر سه. و رئیس جمهور اشرف غنی نخستین سفرش را هم پس از آن که مراسم تحلیف را به جا آورد به عربستان سعودی داشت و در اونجا با سلمان بن عبدالعزیز که حالا پادشاه عربستان سعودی شده دیدار کرد. شما را از شنونده های ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود هم پیام های فرستادن. اجمل از ولایت قندوز نوشته کرده پادشاه سعودی هیچگاه به صلح افغانستان کوشش نکردند و نمیکنند. احمد شیر افضلی این نوشته عربستان کشور است که توجه پاکستان و افغانستان هر دو به این کشور نسبت به تمام کشورهای دیگر بیشتر است. گفته که به نظر ما بر صلح در هر دو کشور نقش عربستان موثر است. و جمعه خان متوکل از بدخشان گفته که از وفات ملک عبدالله ناراحت است و یک ضایعه بزرگ به جهان اسلام است. ای شنونده ما ابراز امیدواری کرده که شاهزاده سلمان بتانه نقش ملک عبدالله را هم ایفا بکنه.
او سمده تلفن لاری اوریدون که دی تلفن شمیره به توشه بیو روسته یو زلبی هم در تا تکرار کود زکه چه جرجر مغول هسته وست به دی اوریدون که خبری وارو میربانی
بفرمانی شنوندی عزیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زوام شی دیما نظر دادر غزنی ولیت متحس نیوله سی تاش وقت در زایا نکم دیما نظر دادر غزنی زوام منده یک رول دی افغانستان پا دغه چې د سعودي پاچا نه درلوبولی او موږ نه یې ځینې خوشحاله ځکه اولین کس دی وي طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژند او اوس یې هم مرسته.
بله، یعنی تاسې په آینده کې هم ورته هیله نه لري چې سعودي عربستان به مرسته وکړي؟
نه ورته لرو، یا موږ د دې کوم کومک
نه لري. صحیح ده. بله مننه. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا وایو 0 9 9 2 3 5 4 او هم 0 8 2 5 5 او یا هم د افغان بی سیم کارت کلری نو په 8 3 شمیره لند پیغام را ولیکی.
بله، بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تا تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. میکروفون ستاسو خبرونه ده. په دې خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر اورو چې سعودي عربستان تر صحه ده پوری د افغانستان په سولې او ثبات کې رول لوبولې شي. څه فکر کوي چې په دغه هیواد کې د نوي پاچا له وخت رسیدو سره به د افغانستان سره د دغه هیواد روابط زیات نشدی شي او د افغانستان په سولې کې به د دغه هیواد علاقه او دلچسپي زیاته شي؟
بله، میتونه همه حالا برای ما زنگ بزنن 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتونن به 818 به رادیو آزادی پیام به دری و پشتو بفرستین و محل و نامتان را لطفاً ذکر کنین. عبدالوارث نجرابی در پیام خود نوشته کرده که عربستان سعودی مرکز اسلام است، چرا این بدبختی هایی که در ممالک اسلامی است خاموش نشسته و دست به کار نمیشه؟ یک شنونده دیگه ما محمد حسن هنری از ولایت تخار و سوری اشکمش نوشته کرده که انشاءالله عربستان درباره صلح افغانستان میتونه نقش مهم داشته باشه. و یار محمد از لوگر نوشته کرده که رئیس جمهور اشرف غنی کار خیلی خوب کرده که به عربستان سعودی رفته و این گونه سفرها گفتن تاثیر خوب میتونه داشته باشه.
نصیر احمد لغمان څخه لیکلی دی و زما په نظر د سعودي عربستان پاچا څخه لمړيني څخه ورسته د هغه لورور څخه غوښتنه لري چې څومره چې کولای شي په هغه اندازه له افغانستان سره د سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته وکړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې د اڅکزای له اوروزګان څخه لیکي، شیرین اڅکزای دی، وایي د سعودي عربستان ټولو مسلمانانو سره خپل غم شریکی څرګندوم. خلیل احمد خیرخوال شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي، ولسمشر غنی چې سعودي عربستان ته لاړی او د دغه هیواد له پاچا سره خبرې وکړې، زه دا د افغانستان په خیر ګنم. و بګورو چې د ټلیفون له لارې زموږ نور اوریدونکي څه وایي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني صاحب.
خیر و
سلامت اوسئ. مهرباني کوي صاحب.
علم زم لوګر نه.
مهرباني صاحب.
دا د سعودي عربستان بادشاه د مینې په اړه باندې ما یو پوښتنه درلوده چې تاسو دوی ته خوشبینی کیږئ، ولې خپله طالبانو سره خبرې نه کوئ د صلحې باره کې؟
د بل خبره د زموږ موضوع دا نه ده چې د سولې په خبرو باندې په ځلونو مو همدا موضوع انتخاب کړی ده او ستاسو نظر مو غوښتی دی، خو اوس موضوع دا ده چې د سعودي عربستان رول څومره ګڼی او که چېرته طالبان هم خبرې کوي له حکومت سره، طبعا چې یو هیواد به یې هڅوي، سعودي هم یو هڅوونکی کېدی شي، په دې اړه نظر څرګند کړي. بل اوریدونکی لرو. مهرباني، آزادي راډیو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. سلام صاحب. مهرباني.
وعلیکم السلام.
سلام صاحب جوړ په خیر کوی؟
سلامت اوسئ. مهرباني کوی.
فیض الله د لوګر ولایت نه محمد علي ولسوالۍ نه.
مهرباني کوی.
موږ له ډاکټر صاحب اشرف غني احمدي څخه ډېر خوشاله یو، ځکه دا ډېر مثبت تاثیرات لري چې دښ لاله سعودي عربستان ته.
بله
صحیح. له راډیو یو څه لري شي او خبري وکي، ځکه چې د راډیو اواز مو مرزي.
بله صاحب، خیر. تماس از اینا قطع است فکر میکنم. عبدالله از ولایت بادغیز در پیام خود نوشته کرده که طالبان دست نشانده سعودی هستند، اما گفته که حال امیدوار هستیم که در افغانستان صلح بیاید. داد محمد روحانی از بدخشان نوشته کرده که اگر عربستان با افغانستان دوست باشه، فرق بین پادشاهی عبدالله و شاهزاده سلمان نیست. یعنی نمیدونم هدف از اینا مشخصا چی بوده، اما شمار زیاد از شنونده های ما همین موضوع را گفتن که عربستان سعودی یکی از دوستان افغانستان است و برای تلاش های صلح در افغانستان خیلی کمک کرده.
محمد نادر ده هلمند لطریخ ناورد خیلی کلیدی و سعودی پادشاه عبدالله دیر کمک کرده، زکه شمی ساله ده کابل غط مسجد ده. بل اوریدون که لفاریاب څخه محمد انور لیکلی و پاچا سلیمان مخ که هم د افغانستان جهاد په وختو کې له افغانستان سره مرسته کړې و، او نو دی هیله مند چې بیا به هم له افغانانو سره د سولې او ثبات پر راوستلو کې مرسته او کومک وکوي. عبدالباری هلمند ولایت څخه لیکلی وای فکر کوم سعودي عربستان ډیر شر رول لوبولې شي.
بله، حالا یک تماس دیگه داریم، بعد از او باز هم میریم به پیام های شنونده های ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است برنامه، میکروفون شما تماس از اینا قطع است. شنونده بعدی بفرمایید صاحب. مهربانی،
خبری وکی صاحب؟
بله صاحب،
خیر. بل اوریدون که تا به نوبت ورکو دوی چی خبری و نکری، شاید زموش آواز نوری. بل اوریدون که هم پر تلفن که لرو، مهربانی
بفرمایید صاحب. مهربانی،
سلام علیکم. تاسو آزادی رادیو ټول کارکونکو سلامونه.
سلامت اوسئ. کوردی ودان
ګل بدین هم د هلمند څخه.
مهربانی،
زما نظر خو دغه دی چې اسلام یو ډېره ضایع وه، نو ځکه چې هر سړی د اسلام یو داسې غټ سړی او له دنیا ولاړ شي، نو موږ جنت وسکو خدای پاک څخه ودته غواړو. هر سړی چې په هر ځای کې شي، په هر دولت کې شي، بس هم نظر دی او د افغانستان پاک رئیس ډېر کومه، ځکه چې اسلامي دولت ته یې پر اسلام باندې وزاوه.
صحیح ده، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. ټلیفون مو وکړو، بل اوریدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام تاسو ته، سروان صاحب، ټولو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ.
مهرباني صاحب،
لطفا رادیو ټیټه کړئ او یا له رادیو لرې
شئ.
تاسو له رادیو لطفا یا لرې شئ. متاسفم استاسی خبری نشو اوریدلای. بل اوریدون که لرو جان معرفی که آزادی رادیو.
بارها امیر تاکید هم کردیم زمانی که تماس میگیرین لطفا یا رادیو را خاموش کنین یا فاصله بگیرین تا ما آواز شما را درست بشنویم.
او کدا کار نکوی موش مجبوری جو چی تلفن مقطع کی. بل اوریدون که لرو
مهربانی کنین صحبت کنین لطفا.
بارد سلام ادا خدمت شما آقای نعیمی و همچنین اسماسکارام و شنوندگان عزیزتان. خالد نیازی هستم از فران امریکان.
بفرمایید نیازی
سلام. تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته ببینید، من یک تفسیر کوتاه دارم که نقش کشور عربستان سعودی البته که در رابطه با صلح و مذاکره و همچنان روابطش با کشورهای هم دور چگونه است. ببینید، البته کشور عربستان سعودی در طول سالهای متمادی نتوانست که یک کشور میانجی باشد، و اگر میتوانست برای ما شما معلوم بود که کشورهای همسایه خود مانند سوریه و کشورهای عراق و فلسطین و حتی دورتر افغانستان برای کشورها یک محور میبود و میتوانست این کسانان که از این کشورهای بیرونی در این کشورها وارد میشن و جلو آنها را میگرفت، اما های آنها را به سوی خود جلب جذب میکرد و دیگر دستشان از چنین عملیات کارها میکشید. و کشور عربستان سعودی فعلا امروز البته دولتش یک حیثیت، یک سفارتخانه و یک میانجی را در کشورهای البته یک مستعمره را در کشور امریکا و انگلیس می باشد. پس زمانی که یک سفارتخانه را داشته باشد در جهان، آن چطور می تواند که برای کشورهای دیگه مفید تمام شود؟ البته مرگ شاه عبدالله البته عده از مردمان سعودی برای شاید که خوشایند بوده باشد و عده دیگر آنها برایشان تعصب‌بار باشد. و به هر صورت البته عربستان سعودی نتوانست که برای کشورهای دیگر البته صلح و البته میانجی بوده باشد و همین شاهزاده سلیمان که جایگزین آن شده انجام روابط و سیاست عمو برادر خود را تعقیب کند و همین روابط و همین قلمرو قدری مثل که پدرش برادرش پیش برد و همین بتواند که حفظ نماید و برای کشورهای دورتر و حتی افغانستان یک کشور مسلم نخواهد بود. و اگر می بود آقای کرزی در سالهای گذشته چندین بار سفرهای کرد، ولی متاسفانه دست خالی پس آمد و همین کشورها دل نکردند و نخواستند که در افغانستان و سایر کشورهای اسلامی یک حکومت اسلامی، یک حکومت متدین و ترقی و انکشاف یافته باشد، تا باشد مردم همین کشور از او بهره ببرند و برای منافع خود کار میکنند و برای منافع دیگران البته کدام کار را نکردند و نخواهند در آینده کردند. تشکر از شما.
سلامت حسین نیازی صاحب. امان الله د هلمند څخه لیکلی وای زموږ جمهور رئیس باید له سلمان بن عبدالعزیز سره د افغاني حاجیانو د شمیر په زیاتوالي خبري وکړي. بل اوریدونکو چې نومې نه دی لیکلی وای سعودي د افغانستان په سوله کې 100% مرسته کولی شي، خو دا معلومه نه ده چې نوی پاچا به څه وکړي. ماشاءالله فهم له روزګان څخه لیکلی دی سعودي عربستان د افغانستان په سوله کې هیڅ مهم نقش نه لري.
امیر سلطانی از کابل نوشته کرده که صلح افغانستان به دست خود افغان هاست، نه به دست خارجی ها به شمول عربستان سعودی. یک شنونده دیگه ما حبیب از ولایت بغلان نوشته کرده که عربستان و پاکستان نمیخوان که در افغانستان صلح بیایه. و شنونده دیگر ما ولید شمیم نوشته کرده که به نظر من پادشاه عربستان وقتی که زنده هم بود در پروسه صلح افغانستان کدام دستاورد خوب برجسته نداشت و ملک سلمان هم مثل برادرش است.
وس په ورشو دی ټلیفون لاره اوریدونکو ته مهرباني، آزادی رادیو وختم کم لرو تر خبرونو پوری مهرباني وکي.
بفرمایید صاحب. متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شده، یک تماس دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید صاحب.
الو.
بله صاحب.
مهرباني صاحب.
سلام علیکم. خبره خیلی جوری
سلام و تو سه مهرباني کوي یو څه ژر چې وخت کم ده.
عبدالحق دوړې مله نوکر یې اړیکې ټینګې کړې. موږ ان شاء الله هاشم غنی احمد زما سعودي سره اړیکې ټینګې کړې او ان شاء الله یې موږ نور کلیواله دي سعودي کې وي. دا هاشم غنی پچې شروع سي هغه سعودي ته سعودي کې ډېر خوشاله دي. وایي اسان موږ د تقریبا اوس نست ډېر خوشاله دي.
سلامت اوسه مننه کرد ودان. لخبرنو وروسته به زیات وخت ولرو او تاسو ته به زیات موقع در کوچی تلیفون وکي او بیا هم د همدې موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي. عبدالکریم د هلمند له مرجع څخه لیکري وایي زما په نظر د سعودي رول په سوله کې مهم دی خو د اسلام په طرفداري کې دادی د نظر دی. او محمد امین عبدالرحمن پوپل لوګر ولایت څخه لیکري چی سعودی عربستان مهم رول لري.
بله، یک شنونده دیگه ما یار محمد از ولایت نیمروز نوشته کرده که عربستان سعودی مرکز اسلام است و